کیږي او اسنان لري خدای توفيږي پای کې داخل خلاص دي. دا خبره بالکل غلطه ده چې کوم بریدونه کیږي د دایښ خلک کوي، تحریک طالبان پاکستان خلک کوي، په دې کې د افغان مهاجرینو اس لاس نشته. افغان مهاجرینو دا څلوېښت کاله ده تیر کړي دي، اوس پورې دوی باندې څه الزام نه دی لګېدلی.
چې دوی وایي دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه، دوی اسناد نه لري، راجستر شوي نه دي. دغه کسان لسګونه کاله پاکستان کې پاتې شوي دي، ولې دوی راجستر شوي نه وو؟ تاسو کمشنری کې مې وخت کې پاتې شوي یاست.
دا افغانان چې په پوله کراس کې او دلته پاکستان ته راشي، دوی ته هیڅ پته نه دي چېرته ځو. دوی صرف دا درک لګولی چې په فلاني ځای کې فلاني خار کې فلاني کلي کې دوی څه خپل خپلوان دي یا د کلي خلک دي، دوی هلته ځان رسوي. دوی د دې نه دي خبر چې رجسټریشن به څنګه کیږي او نور چې کوم دی دا شناختی به څوک ورکوي. دا د پاکستان نه مامورینو مسؤلیت دی چې اغلی دوی ځان ورسوي او دوی چې کوم دی نو دا کی رجسٹر کی او دوی شناختی ورکیا رضی مستقل.
کابل او اسلام آباد څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختم کړي؟ چې کله کله ناکله را ولاړېږي، کله په پولو باندې ډزې وشي، کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي، څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختم کړي؟
تعلقات اړیکې به لخه کېږي چې دا د بیزو کار کې تم دې لږ آسان شي. دلته چې تم نه کابل کې اجلال آباد کې د بیزو لپاره څوک درخواست برې ناغته وي، ته بس پک میاشتې انتظار کوي. نس پک میاشتې انتظار به څوک کوي؟ باید چې هغه زوړ سیستم هغه پاس سیستم دغه شي چې هغه د شناختی په دا باندې باید خلک پرېږدي، د پاکستان هم خلک پرېږدي، افغانستان هم خلک پرېږدي. او دا چې کوم دا تار دغه شوی دی، په دې کې چې کوم دی ځای په ځای باندې هغې دروازې جوړې کړي او هغې باندې دا په شناختی کارډ په اساس باندې خلک پرېږدي، نو الله په چې کوم دا اړیکې ختي نو ورځ پورې په دا اړیکې زما یې رضا ده چې نور هم خراب دي.
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستي اوري. زمل علي بشير يم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغان ټولنه کې طلاق ولی بد ګڼل کیږي؟ شدي څومره خپل د طلاق واقع هولو حق لري او عمل کولای سي؟ او یا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لکم ډول خندونو سره مخامخ کیږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره به خپل ملمنو ته بلنه ورکو او دوی به په یو څو شیبو کې لمر سره د سټوډیو سره واصل سي. او ریدونکو تاسو کولای سي چې پر دې موضوع باندې خپل تبصرې او پښتنې مشتولې جي او د فیسبوک پر پاڼه باندې چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه د هلته موږ تاسو ته په دې برخه کې یو پوسټ لیکلی دی، تاسو کولای سي چې هملته موږ ته خپل پیغامونه پرېږدي یا تبصرې راته ولیکي، او یا هم که تاسو کومې پښتنې لرئ زموږ د میلمنو څخه هملته یې ولیکي او زه به هغه پاڼه پرانیزم دلته او زه به ستاسو هغه تبصرې او پښتنې راواخلم او د میلمنو څخه به ستاسو پښتنې هم وکړم او ستاسو تبصرې به هم خپرې کړم. پر دې موضوع چې په افغان ټولنه کې ولې طلاق ته بد ویل کیږي، دا چې طلاق یو داسې عمل دی چې خلک یې حق لري، خو بیا هم یو شمیر خلک فکر کوي چې دا شنه دی او ښځو ته دغه حق نور کول کیږي چې دوی په خوندي توګه باندې طلاق ترلاسه کړي. او څه لاملونه دي چې ښځې د عدالت ترلاسه کولو لپاره په محکمو کې له خنډ سره مخامخ کیږي په دې برخه کې؟ اوس هم ګورم چې که زموږ میلمنې له موږ سره وصل سوي وي. اوریدونکو، زموږ میلمنې آغلې نظیفه احمد شاهی او آغلې فروزان داودزی دي، او د دې تر څنګ موږ هڅه کوو چې یو بل میلمنه هم آغلې لطیفه خورم هم له موږ سره وصل سوي ده. ستاسو درو سره څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت وایستی او په دې خبرونه کې موږ سره ګډون کوي. آغلې خورم، اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې پر دغه ټولنیزه مسأله باندې موږ مخکې هم ویلي وو، طلاق په افغان ټولنه کې ستاسو په نظر ولې خلک ورته په بده سترګه ګوري؟
مننه کوم. سلامونه، اونی کې هیله وړاندې کوم تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو د هیله د چورو غوسته گئے افغانی ټولنه کې نو دا ډېر ښه پښتنه لرټي خباسته په ډېر بخنه سره چې ما سره یې نه وخته تماس ونیوونو طلاق یو ډېره سپکه خبره دوی ته ښکاریږي البته افغانانو ته او ډېر په سپک نظر هغو چاته ګوري لکه نارینه او ښځینه ته یا کوم نارینه چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی وي او کومې ښځې چې خپل خاوند نه طلاق اخیستلی وي نو البته زموږ په شخصي نظر چې دی و ډېره جدي او ډېره پرمفهومه بحث دی په دې باید ډېرې خبرې وشي په دې باید پوره فوکس وشي نو د دې لامل کوم هغه نارینه چې د خپلې مېرمنې نه طلاق اخلي او کوم هغه ښځینه چې د خپل خاوند نه طلاق اخلي د دې اصلي لامل د دې کورنۍ اوسېږي نو کله هغه کورنۍ چې خپلې لور نه دا پوښتنه وکړي چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو دا رشته مخکې یوسئ آیا دغه شخص ستاسو البته د خواستګارۍ دپاره راغلی دی آیا ستاسو دغه خوښ دی تاسو دغه غواړئ آیا ستاسو دا تحصیل لري دغه رشته ده دغه وظیفه ده یا د الک نه دغه پوښتنه وشي چې دغه جنۍ ده دغه کورنۍ ده ستا خوښه ده او که نه خو متاسفانه چې دې ته یعنی خلک د جنۍ نه پوښتنه وکړي یا د الک نه ډېر په سپک نظر ورته ګوري وي دا اصلا په دود او دستور په رسم رواج نه پوهېږي نو کله چې د محترمې کورنۍ دغه ټکی په نظر کې ونیسي آیا د طلاق مسله به منځته راشي هېڅکله هم نه نو دا جنۍ خبره نه وي دای نامزاده کړي وي دې کوژده شوي وي خلک خبر نه وي هغه په وظیفه کې یا په پوهنتون کې یا هم په بهر کې خبر نه وي دې ته کوژده کړي وي نو اصلي سبب یې د دې کورنۍ دی چې د محترمو کورنۍ نه زموږ هیله همدا ده چې کله هم تاسو هغه جنۍ کوژده کوئ هغه خپله لور خپله خور نو د دې نه باید پوښتنه وشي او هغه هلک چې ستاسو ورور وي ستاسو زوی وي نو باید غونه پوښتنه وشي چې دا د طلاق مسله اصلا منځته رانه شي نو د دې لامل او دا تفاهم د جنۍ او د هلک ډېر مهم دی نو چې دوی یو بل لیدلی نه وي د دې نه پوښتنه نه وي شوې یا د هلک بې سواده وي د جنۍ سواداره ده یا جنۍ مطلق بې سواده او هلک سواداره ده هېڅکله هم تفاهم ته نه شي رسېدلی کله چې دوی دا کوژده کوي باید د جنۍ او د هلک د تحصیل درجه یعنی د ژوند سویه د ژوند د روزمره ژوند چې دوی څنګه ژوند کړی دی د یو بل کورنۍ د ژوند په طریقه باید پوه شي نو دا کومه کورنۍ هم چې د خپل خور او لور کوژده کوي چا ته چې ورکوي د هغو د ژوند سطحه باید ورته معلومه وي چې آیا د زما لور د زما خور هلته ژوند تېرولی شي او که نه آیا د هغو کورنۍ زموږ د کورنۍ سره د ژوند طریقه د ژوند سطحه موږ سره برابره ده او که نه خو هېڅکله دا مسلې یعنی په نظر کې هېڅ نه نیسي د دې کوژدې د واده مسله دوی ته لکه یوه عادي خبره ده لکه وایي چې فلاني هلک ته یې نو کوژده وکړه عادي دا نه وایي چې پوره ژوند دوی سره تېروي او عمر تېروي نو دا که دوی خپل منځ کې تفاهم ولري ښه ژوند ولري نو دا یو ښه ماشوم ښه اولادونه دی جامعې ته وړاندې کولی شي که دوی تفاهم ونه لري دوی سره منځ کې وران وي دوی نشي کولی اول په سمه طریقه د خپل ژوند مخکې یوسي او هېڅکله نشي کولی چې یو سالم ماشوم دی جامعې ته وړاندې کړي چې موږ یعنی ضرورت یو سالم ماشوم ته لرو نو د دوی بیا دا خو پېښې پرېږده چې دوی سالمې اړیکې ولري او بیا ورته وایي چې یوه ډېره مهمه مسله چې کله هم دوی کوژده شي دوی هلک او جنۍ چې خپل منځ کې مشکلات ولري نو دوی ته که د جنۍ شکایت وکړي وي چې یا د هلک شکایت وکړي دا لکه زموږ روزمره خبرې دي په کومه جامعه کې چې موږ ژوند کوو موږ یې اورو یعنی ډېره ښه موضوع ده نو دا ورته وایي چې تاسو صبر وکړئ چې ستاسو د کوژدې وخت تېر شي تاسو واده وکړئ نو په واده کې ورته وایي چې تاسو دا مشکل لري، ورته وایي چې نه تاسو دا مشکل په نظر کې نه نیول کېږي، تاسو سبب کې تاسو یو ماشوم د دنیا ته راشي، تاسو به سره جوړ شئ، تاسو به د یو بل په ژبه پوه شئ. نو کله چې دوی دواړه لکه مجارات دي په نامزاده کې دی تفاهم ته نه شي رسېدلی، د دې د رشتې ته مخکې وړل څه اړتیا ده؟ نو د کورنۍ د طرف نه په دې فشار راځي چې نه تاسو به دا اړیکه مخکې وړئ، نو ته بیا دا پرېږده چې بیا ورته وایي چې ستاسو یو ماشوم د نړۍ ته راشي. نو دا ماشوم د دې سبب نه شي کېدلی چې دا مور او پلار یو ځای وساتي، ځکه دغو اړیکه خرابې دي، هغه تفاهم نه شي کولی، هغه د ژوند طریقه سمه منظمه مخکې نه شي وړی، هغه د یو د بل په ژبه خبرو نه پوهېږي، ځکه هغوی د یو د بل د ژوند د سطحې نه ښکته پورته وي، هغوی ته د ژوند سطحه د دوو کورنیو لکه برابره نه ده، هغو نه پوښتنه نه ده شوې، هغه یو بل نه پېژني. نو دا که د ماشوم منځته راشي نو هغه یو به مور طرف ته کش کوي او یا پلار نه شي کولی چې دا اړیکه سره منظمه وساتي. نو زموږ د جامعې دغه رسم او رواج دی او دې ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي، خو زما شخصي نظر چې دی چې باید جنۍ نه پوښتنه وشي، الک نه پوښتنه وشي، او دوی د کورنیو په حضور کې البته دا شرعي او اسلامي طریقه ده، جنۍ او هلک باید یو بل وویني، یو بل ته وکې ورکړي، بعدن دا کوژده او دا نامزادي وشي.
بلې مننه ډیره اغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی داودزی ستاسو څخه هم مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه د اغلی خورم د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم، دوی پر هغو لاملونو خبرې وکړي چې ولې طلاق رامسته کیږي. دوی ویل په داسې حال کې چې دوه کسان ګډ ژوند نور مخې ته نسي سره وړلای، خو کورنۍ ور باندې فشار راوړي، دوی مجبوره کوي چې له یو بل سره ژوند ته دوام ورکړي، او هغه شایي تاو تریخوالی واوړي یا نتیجې هم هغه سنوي لکه دوی چې هیله درلوده. په داسې حالاتو کې د دوی په وینا باید طلاق رامنځته سي او دغه حق باید د دواړو خواو سره وي، خو چون چې په جامعه کې دې ته بد ګڼل کیږي، بد ورته ویل کیږي، ستاسو په نظر د طلاق څخه بد راوړل لکوم دلایلو لکه بل دی په افغان ټولنه کې؟ یو خدا چې ځینی خلک په دې باور دی لکه زموږ اوریدونکو چې دلته موږ ته پر فیسبوک باندې یو شمیر تبصرې پرې ایښي دي، دوی ویلي دي چې پښتانه، یو اوریدونکو لیکلي دي چې پښتانه طلاق نه خوښوي، بل ویل دي چې شاید خدای پاک طلاق خوښ نه وینو، په دې خاطر باندې خلک د طلاق سره یعنی طلاق یې خوښ نه دي. خو بیرته پښتنه دا هم رامسته کیږي چې د خدای پاک نور ډیر نور داس کارونه او اقدامات هم نه دي خوښ چې مسلمانان یې بیا هم کوي، خو دلته کېدا چې دا خبر اصلا مطرح نه وي چې دا د خدای پاک نه دي خوښ، بلکې دغه چې په ټولنه کې څه ډول دودونه مروج دي. کتاس پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، هر څنګه د مخاطب ته محترم او میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته اصلي او اساسي موضوع تر هغه ځای چې زه د خپلې ټولنې یا افغاني ټولنې معلومات لرم او هغه برنامه چې مونږه تحقیق پرې کړی دی، په ډېر خوشنۍ سره ویلی شم چې افغانستان کې باوجود دی چې یو اسلامي ملک دی، یو اسلامي ټولنه ده، او ډېر زیاتې وګړي دا کوشش کوي او تل د دې ادعا کوي چې زمونږ اصول د شریعت په اساس دي. اما بدبخت چې په افغانستان کې نسبت شریعت او نسبت اسلام ته ناسم دودونه ډېر حاکم دي. دغه مسایل چې تاسو ویل، البته مونږ که د علمي لحاظ په یو موضوع باندې بحث وکړو یا څوک په علمي لحاظ په هغې باندې پوه شي، نو شاید دغه ناخوالې، دغه مشکلات هېڅکله رامنځته نه شي. په اول قدم کې باید دا ووایم چې زمونږ بعضې کسان حتی مشران چې طلاق د خدای پاک نه دی خوښ، دا فرزند جلی یا ولک د دې لپاره چې دا یو افغاني ننګ دی، دوی ژوند په هر شکل چې باید تیری کړي اما طلاق ونخلي. البته اسلام ته که مونږ راشو، شریعت ته راشو، نو شریعت انسان لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستي دي، او هر قدم کې د انسان د ژوند د خوشحالۍ د خوشبختۍ په هکله فکر کړی، او د هغې په اساس باندې مونږ د آیت حدیث شریف په اساس باندې مونږ باید تصمیم ونیسو چې متاسفانه دا څه نه کیږي. دا ډېر واضح په قرآن کریم کې راغلی چې هغه دوه مسایل چې خدای پاک جواز ورکړی بنده د پاره او بندې باید عملی کې نظر په ضرورت د وخت چې یو قصاص دی او طلاق دی، چې دا سمه ده چې خدای پاک یادونه کړي چې تاسو په قرآن عظیم شان کې کوشش وکړي چې د دې نه مخنیوی وکړي، ځکه خدای پاک په دې نه راضي کیږي. اما بیرته بیا دا م ویلي چې په قصاص او په طلاق کې تاسو ته ژوند دی. ژوند په دې معنی چې یعنی که د یو انسان ژوند تر دې حده تریخیږي چې هغه تاوتریخوالي ته ځي، نو د تاوتریخوالي نه بیا بهترینه لاره طلاق ده. چې متاسفانه زمونږ په کلتور کې نظر په دې چې د فهم سطح ټیټه ده، نو هغه یو اړخ اخلي د اصلي شرعي احکام چې دي دې ته بیا نه څوک توجه کوي او نه دا په ځان باندې یا په نور باندې عملي کوي. په دویم قدم کې راځو دې ته چې ولې طلاق رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې، ولې په افغاني ټولنه کې د یو طرف نه طلاق یو اندازه شته دی، دا مونږ نه شو ویلی چې نشته یا کم دی. د بل طرفه په ډېره بده سترګه ورته کتل کېږي. اصلي عمل دا دی چې مونږ زیاترین فیصدي ودونه اجباري ودونه دي، البته کوم چې خلاف د شریعت او د اسلام دي په هماغه شکل باندې، ځکه اسلام ویلي دي چې تاسو کله چې جلۍ دپاره کوژده انتخابوي یا د هلک دپاره انتخابوي، حوالین شرط په هغې کې هغه باید هم کوف وایي، د هغوی باید فامیلونه هم کوف وایي، هغوی باید خپله هم کوف وایي. هم کوف په دې مانا چې د هغوی سطح سره برابره وي، د سینی لحاظه، د تعلیمي لحاظه، د تربیې د لحاظه او د اقتصادي لحاظه، حتی د سیرې لحاظه، حتی کوم عیبونه چې انسان لري، مثلا لنډه دي، مثلا کانه دي. دغه دویم قدم کې شریعت دا جواز د ځوانانو لپاره ورکړی چې هغوی کولی شي کوم جلۍ یا هلک چې غواړي مشترک ژوند وکړي مخکې د نامزدۍ نه دوی سره وویني. اما په افغاني فرهنګ کې که چیرې یو چاته ووایي چې جلۍ باید د هلک سره مخکې د نامزدۍ نه نظر په دې چې دوی تصمیم لري وویني، مطلق د کفر ادعا کوي. اما په دې سال کې چې دا هغه موضوع ده چې شریعت دې ته جواز ورکړی دی، یا یو تعداد خلک بیا د دې نه بیخي په بل شکل په افراطي شکل باندې استفاده کوي، چې دواړه لارې ناسمې لارې دي. په دریم قدم کې فامیلو موضوع ده. اکثرا یادس کېږي چې جلۍ الک سره څرنګه چې مخخور مورته اشاره وکړه خبر نه وي تصمیم نیول کېږي، یا بعض حالاتو کې جلۍ او الک سره راځي اما د فامیلو اختلافات سبب د دې کېږي چې د دوی ژوند خرابوي. نو که دغه ټولو مسایل ته مونږ فکر وکړو، دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې په افغاني جامعه کې عام شوي دي او نن ورځ په ټوله ټولنه باندې تحمیل شوي دي. او بیا اکثریت ځایو کې دې ته بعضې کسان په دې تعصف سره ووایم چې شرعي جنبه هم ورکوي، چې شرعي جنبه دا هېڅکله نه لري او دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې د هر ورځې په تېرېدو په افغاني جامعه کې زیاتېږي. نن ورځې مونږ او تاسو ښه بېلګه وینو چې کله د مکتبونو دروازې په نجونو باندې وتړل شولې، ساحه د کار محدوده شوه، زیاترین فامیلونه دې ته اړ شو چې یو فرزند دوی اقدام وکړي په دې باندې چې جنکۍ خپلې مخکې د دې نه چې دوی قانوني سن ته ورسیږي هغوی واده کړي. دغه خپله د قانوني سن نه مخکې واده سبب د دې کېږي چې کله هغه خپل قانوني سن ته رسیږي نور نشي کولی هغه ژوند په هغه شکل باندې چې باید د دامه ورکړي ورکړي، چې دا په تاسف سره یوازې په نجونو کې نه، په نجونو والکانو کې مونږ دا قضایا لرو او دا تقریبا ویلی شم چې په زیاتره منطقو کې یو عام دود دی. دویمه موضوع دا ده چې په افغاني ټولنه کې ځوان ته جلۍ هلک ته اصلا حق نه ورکول کېږي، چې دا خپله خلاف د شریعت دی، ځکه اساس د شریعت کې د نکاح ایجاب و قبول دی. ایجاب و قبول په دې معنا چې هغوی قلباً باید یو بل درک کړي او یو بل قبول کړي. اما په افغاني ټولنه کې حتی جلۍ د دې حق نه لري چې خپله په نکاح کې او یا نه وایي، فقط هماغه شاهدان ورته راځي او هغه شاهدان د دې نه پوښتنه کوي، هغه شاهدان
کسانو کې هم کورنۍ په دې باندې جبرن وکیل انتخابوي، او دا حتی عقد دین نه لري چې وایي چې زما وکیل د مهک څوک دی. هماغه څوک چې فامیل پې تحمیلوي، هماغه څوک چې فامیل ورته وایي چې همدغه ووایه، هغه هماغه وایي. اضافه د هغې نه هغه حق نه لري چې د خپل حق نه دفاع وکړي. نو که چېرې مونږ دې ټولو مسایلو ته وګورو، د ټولې هغه ناخوالې دي چې په افغاني ټولنه کې د دودو دستور په اساس باندې عام شوي دي، او دا چې ولې د هرې ورځې په تېرېدو دا زیاتېږي، علت دا دی چې د افغاني ټولنې د تعلیم او د تحصیل کچه ټیټه ده او لا هم مخ په ټیټېدو ده. نو بیا هم راګرځو دې ته چې په دې برخه کې زمونږ د اسلامي امارات نه چې اسلامي حکومت دی، او همداراز حتی د ملي او بین المللي نهادونو نه توقع دا ده چې دې سکه په خپله د تعلیم او تحصیل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولري، څو چې د عامه پوهاوي د لارې مونږ وکړلی شو دغه تاوتریخوالي دغه مشکلات ته کچه راټیټه شي، او کومه ځوانان چې دې مشکلات سره لاس او ګریوان دي هغوی ته د نجات لاره پیدا شي.
مننه ډېر اغلی داودزی. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ د خبرونې دریمه میلمنه اغلی ګلالی صافی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د طلاق پر موضوع باندې خبرې روانې دي، او دا چې ښځې څومره دغه حق څخه برخمنې دي چې طلاق واخلي، او د دوی ژوند د خوندي کولو په برخه کې دوی څومره عدالت ترلاسه کولای شي په اوسنی افغانستان کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د افغانستان قوانین د شریعت پر اساس جوړ شوي وو، د افغانستان د قوانینو له مخې د طلاق په برخه کې ښځې څه ډول خوندیتوب لري؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو ته درنو اوریدونکو ته، ځکه زه د پروګرام په نیمایي کې داخله شوی یم. پېښه بحثونه ترسره شوي. متاسفانه طلاق یو داسې ولد دی چې یوازې افغاني ټولنه کې نه، په ټوله نړۍ کې د هغه ازدواجو کې من سره ځي چې خپل منځ کې جوړ جاړی نه شي کولی، یا دا چې مشکلات جوړیږي. او په افغانستان کې یو بدبختي را ده چې د ښځو د طلاق کېدلو دلیل وي د دې چې بررسي شي، خل فکر کوي چې خدا نه خواسته ښځه بده ده چې طلاق شي، او که چې داسې نه ممکن دوه نفره یو بل سره ونشي کولی، یا دا چې کوم بدون د دې چې دا ښځه کوم ملامتیا ولري، یا دا چې کوم خدا نه خواسته عقاقا کوم مشکل لري، طلاقي سبب ګرځي چې دې ته باید په بله سترګه په هېڅ صورت باندې ونه کتل شي. څنګه چې اسلام کې ویل شوي دي چې که اما څه چې ویلي دي چې واده کول یا نکاح سنت ده، اما طلاق طرز لري، یعنی هغه دوه نفر چې یو بل سره نشي کولی یو ځای ژوند وکړي، مخکې دی چې د بدبختۍ سبب شي په کورنۍ کې، یا د تاوتریخوالي سبب شي، بهتر دی چې یو بل نه لار خپله بېله کړي. په افغانستان کې څنګه شرعي اصول دي؟ د شرعي اصول سره نارینه مسلمان دی چې حق د طلاق ورکول لري، اما ښځه نشي طلاق غوښتلی، اما د یو خاص شرایطو کې د تفریق غوښتنه کولی شي، خو دا یو څرګند عمل دی، ټول ته معلوم دی، لازم دی ورته تشریح وکړم. متاسف اما په زه بیا هم وایم د یو ښځې پیسې او مور پیسې چې طلاق یو ښه عمل نه دی، ولې د دې دپاره نه دی چې په کورنۍ کې، خصوصاً هغه کورنۍ کې چې ماشومان اوسېږي، هلته چې مور پلار یو ځای نه اوسېږي، ماشوم محرومه ده، یا د مور د محبت محرومه کېږي، یا د پلار د محبت محرومه کېږي، او ټولنه کې دا هم محرومه او قدمن ماشومان نور مشکلات سره مخ کېږي. متاسفانه موږ ګورو چې په ډېره مخ کتللې هېوادو کې چې د ماشومانو ژوند هم ډېر خوندي دی، یعنی محفوظ دی، ټول حقوقونه برخه اخیستل شي، اما رواني نگانه د مشکلات سره کله کله لاس پنجه یعنی نرمي. په افغانستان کې متاسفانه د څنګ د دې چې څوک په شرایط پیږي، اما ډېر هر شي ته د شریعت په سترګه په دا رقم ګوري، په دې چې پال کې چې نه پیږي چې په شریعت کې څه ویل شوي دي. په شریعت کې ویل شوي دي چې هغه ازدواجونه چې د دوه نفر تر منځ کېږي، اول باید د دواړو پر رضایت وسیږي، چې معمولا دا رضایت باندې ډېر څرګند نه اوسېږي. بیا هم ویل شوي دي که څوک مثلا یو نارینه، یو ښه نارینه نه اوسي، یعنی
خزه وهل تکول کی یعنی خزه جوب لکی یعنی بیا هم افغانستان کې داسې او سنت ده یا داسې او رواج ده چې خزه باید تحمل وکړي. متاسفانه دغه تحمل د دې سبب ګرځي چې هغه کورنۍ کې روحي رواني حالت ډېر وخیمه وشي، ماشومان ډېر اغېزمن کېږي د دې نه. اما د دې لپاره چې طلاق ورته په سپکه سترګه کتل کېږي، د ښځه ټول رنجونه تحملوي او د همغه رنګ سره د ژوند کې یو رقم ماشومان روزي. بله خبر دا ده چې په افغانستان کې یو مشکلات د دې دي چې د طلاق نه وروسته د ښځې ژوند هېڅ تضمین نه دی، هېڅ تضمین نه دی. او هغه ښځې چې مجبور هم دي چې باید طلاق واخلي، د دې لپاره چې نشي کولی په آینده کې خپل روزگار مختیسی، مجبور دي چې همدغه بد حالت د ښځو مېړه تر منځ هغه بد حالت تعامل کړي، یا په کورنۍ کې هغه بد حالت تعامل کړي، اما د طلاق اخیستل نه یا د تفریق اخیستل نه اجتناب وکړي. چې په دې کې تراته فیګوري چې یو ښځه یو مهر چې په لکه خط کې لیکل شوی دی، هغه هم که ښځه د طلاق غوښتنه وکړي او طلاق مختلط شي، د هغه مهر نه هغه هم محرومېږي. او که فرزند نارینه هغه طلاق کړي، هغې څنګه چې همغه مهریه کې لږ اوسېږي، هغې سره نشي کولی ژوند وکړي. شرایط بالکل نامساعد دي، او ښځه په کور ناسته ده، د کار اجازه نه لري، د تحصیل اجازه نه لري. که بله ورځ دغه نارینه هر ظلم په دین کې ده، بیچاره مجبوره ده چې دغه ظلم تحمل کړي او د طلاق نه خودداری وکړي. دغه ټول مصیبتونه دي چې په افغانستان کې د شریعت نه، د قانون نه، زموږ د متاسفانه عنعنات او رواجونه ډېر محترم دي. کله کله دا رواج دونه قضیې دي چې دین د خپل سیوري لاندې راولي. یعنی زموږ خلک د دین نه، د قانون نه رواج ته ډېر زیات علاقمند دي، چې دا خپله دلیل دی چې خلک زیاتره یعنی که ووایم فهم د ژوند قوانینو نه، د ژوند اصولو نه ډېر لږ دی. نو ویلی شو چې زما په نظر طلاق یو ښه کار نه دی، معلومدار، ولې چې د کورنۍ یو شیرازه برهم خوري، ماشومان محرومه کېږي د هغه والدینو د محبت نه. یعنی مور لري، پلار لري، اما والدین نه لري. نو دا اغېزې ټولنه کې هم خله ده، اما په صورت کې چې ضرورت وسېږي، هغه صورت کې چې خدای ورته فرض ویلی دی، باید ورته فرض په سترګو وګورو، او دا باید په ټیټه سترګه ورته نظر ویشي. ضرورتونه د ټولنې یا د کورنۍ وسېږي چې هغې باید طلاق شي، باید هم طلاق شي، دې ته باید موږ په سپکه ونه ګورو. اما د طلاق تر څنګ د ښځې د ژوند مسؤلیت ډېر مهمه ده چې هغه به څه کوي. تاسې ګورئ چې په افغانستان کې یو نارینه د ښځې په څنګ کې نه اوسي، هغې ته خلک بده سترګه ګوري، یو په داسې یوازې نشي ژوند کولی. دوهمه خبره ده، او درېمه خبره دا ده چې بېرته د مور پلار په کور کې هغه احترام ورته څوک نه قایلېږي. د یو ښځې پای چې دغه یو لور پای، او هغې ته په سپکه سترګه هم د کورنۍ اعضاو ګوري چې ته طلاق شوې یا ته میندې او ته په غوږ کې همیشه وایي چې په سپینو کالیو کې چې د کور تللې وه، په بېرته په سپین کفن کې باید د میړې د کور اوځي. دغه هغه خبرې دي چې د ښځو باندې ډېر دي، او دوی هغه حالات کې چې باید خپل طلاق تقاضا وکړي، دوی هم د دې نه صرف نظر کوي. تاسې ګورئ ډېر وقات دي چې ښځه حتی مایوبه کېږي د وهل د ټکولو نه، اما بیا هم چاته غږ نه کوي، بیا هم تعامل کوي، بیا هم په همغه کورنۍ کې ژوند کوي. دلیل همدغه دی چې اول دا چې دا خودکفانه ده، خپل یو عاید نه لري، خپل یو ژوند نه لري، بل دا چې یو سکون نه لري، یو امنیت نه لري، چې یوازې وشي کولی ژوند دی، چې مجبوره ده چې ټول تاوتریخوالی خپل په اوږو بار کړي او د طلاق د کلمې نه اجتناب وکړي. نو دا ټول رواجونه دي، دا ټول دا د ټولنې عقدمندګي یا ناپوهي ده چې خلک طلاق ته په بده سترګه ګوري، او ښځې مجبورېږي تر اخره پورې حتی د مېړه درېیم څلورم پنځم ښځه تعامل کړي، اما د طلاق نه وانه اخلي تر څو چې یوه ښځه خودکفا.
بله اوریدونکو، زه فکر کوم چې دا اغلی صافی رابطه له موږ سره قطع سوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته راواخلو. اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالی بشیر یم، د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. موږ پر دې باندې خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې طلاق ولې بد ګڼل کیږي، ښځې څومره خپل د طلاق واقع کولو حق عملی کولای سي او آیا دوی د عدالت تر لاسه کولو پر مهال لکم خان سره مخامخ کیږي او کڅنګ اوس مهال په افغانستان کې کوم ادارې ستا چې له خطر سره مخامخ شو ژوند خوندې کړي او هغه شوز چې طلاق واقع کول غواړي د هغه ژغ واوري پر دې موضوع باندې به خبرو ته دوام ورکو اغلی داودزی او اغلی لطیفه خورم او هم دراز اغلی ګلالی صافیز مجد خبرونه ملمنی دي ل دوی سره به پر دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکو او ردونکو تاسو کولای سي چې مجد پر دې موضوع باندې خپل تبصره پر فیسبوک پانه باندې د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه پرېږدي هلته مجد تاسو ته یو پوسټ لیکل دي تر اغلاندې تاسو کولای سي چې خپل تبصره او پښتنې مجد پرېږدي زبې تاسو ته وخت په وخت ولولم اوریدونکو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو د نور بس خبرونی لپاره یو څو تبصری پریشي دي چې زه به تاسو ته ولولم د شاغلی هدایت الله همدرد په نوم یو اوریدونکو لیکلی دي چې طلاق یو اسلامي وجیبه ده چې د ضرورت په صورت کې باید اجرا سي البته د اسلامي اصول پر وړاندې کې خو دا چې زموږ ټولنه د یو لړ رواجونو بعضی فرهنګونو قرباني سوی ده نسی کولای چې ښځینه او نارینه خپل حقوق د اسلامي قانون پر وړاندې تر لاسه کړي دا د شاغلی همدرد تبصره ده یو شمیر نورو اوریدونکو هم تبصره مشته پرې ایښی دي هغه به هم زه تاسو ته وخت په وخت لولم تاسو کولای سئ چې مشته در همغه پوسټ لاندې په فیسبوک باندې خپلې تبصره پرېږدئ اغلی خورم ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم ستاسو په نظر باندې د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت څه دی
مننه کوم د ښځو د مسؤلیت او د حقونو اول د خپل کورنۍ نه شروع کیږي نو بیا به حکومتونو ته رسیږي نو چې متاسفانه په ډېر خوشینۍ سره چې نه خپل کورنۍ د حق ورته ورکړی دی او نه حکومتونو د حق ورته ورکړی دی ډېره مهمه مسله چې موږ د دې حکومت نه چې موږ نه د تعلیم حق اخستای دی موږ د نور حق ته توقع ولرو مهمترین او هغه حق چې موږ ته الله را کړی دی هغه موږ نه حق هغه حق موږ نه اخستای دی البته د افغان جون نه د افغان ښځو نه د وظیفې حق د تعلیم حق نو موږ د ژوند حق د دوی نه څو غواړو چې اصلا زموږ ژوند په تعلیم پورې تړلای دی هغه حق موږ نه اخستای دی موږ به څو ورته وایو چې موږ ته کوم حق راکا هغه چې زموږ د ژوند په حق نه وی خبر داخله وړي مسالې ورته ښکاریږي نو څنګه چې زموږ محترم میلمانو او فرمایل زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې په یوه نکاح کې حاضر وو لکه جانبین دواړه حاضر وو نو د جنې ویل چې دا نکاح ما قبول نه ده او د مبارک ورته ویل دی چې دا نکاح نه کیږي لکه د جنې زړه نه دی دا قبول نه دی د هلک د نکاح د واده او د مراسم هر څه د فسخ شو نو کله چې دا یو اسلامي طریقه د شریعت هم د حق ورکړی دی خو په افغاني ټولنه کې البته دومره په سپک نظر ورته کتل کیږي نو بیا اساس د دې موضوع راځي کورنۍ ته چې کلم کورنۍ دې ته هیڅ توجه نه کوي چې خپل ځونه د خپل لور نه د دې پښتنه وکړي چې آیا تاسو د رشتہ غواړئ او کنه نو کله چې یعنی اساس تهداب دې رښتې جوړ نه وي نو دې به اخر څنګه جوړ شي نو اول د دې د اساسي تهداب کورنۍ تراجي کیږي چې محترم کورنۍ نه بیا هم زهيله کوم چې دا د ژوند مسله ده د ډیره اساسي موضوع ده د دې زیان یوازې د خځو خاوند ته نه رسیږي حتی د دوه قومونو ته دوه کورنۍ ته حتی جامعې ته د دې زیان او ضرر رسیږي نو زموږ خواهش دا ده چې حتی د کورنۍ نه د حکومتونو ته چې موضوع ته جدي توجه وکړي او د دې اساسي لامل بیا یې زه هم وایم چې د کورنۍ دي چې دا سنسال ته چې زموږ محترم خور ورته اشاره وکړه د ته هیڅ توجه نه کوي چې آیا د دې جنې او د هلک سنسال یعنی یو شان دی او کنه دی یا د جنۍ سن ډیر کم وی او د هلک سن حتی دومره چې د پلار په ځای وی دی نیکه په ځای وی خو پیسې ته کتلی وی د خپل خور او لور یې ورته ورکړی وی چې دا مطلق زما په نظر یعنی خلاف د شریعت خلاف د اسلام کار دی چې د دینه جدي باید جلوګیری وشي او بل ادا چې دا د تعلیم مسله کومه کورنۍ اکثرا چې د داسې موضوعات سره د داسې مشکلات سره مخ دی هغه د تعلیم نشټوالی دی.
بله ډیره مننه آغلی خورم. بله مهرباني.
د تعلیم نشټوالی دی چې اوس هم زموږ بدبختانه د امارت اسلامي د نجونو نه حتی د هلکانو نه دا حق اخیستی دی چې موږ خپل اقتصاد ته توجه وکړو چې په افغانستان کې متاسفانه د اقتصاد کچه صفر ته رسیدلې ده. نو هغه هلک چې یعنی اقتصادي وضعیت دغو ښه نه وي، دغو پلار وظیفه ونه لري، مشر ورور یې ونه لري، دغو مور وظیفه ونه لري، نو د اقتصادي مشکلاتو سره د اقتصادي بحران سره مخ وي، هغه نشي کولی چې د خپل تحصیل مخکې یوسي. مجبوره ده یو طرف ته بځي، یو کار به کوي چې وسم بدبختانه زموږ ماشومان زموږ د افغانستان حق په یعنی ماشومان اکثرا په شاقه کارونو اخته دي، مصروف دي. نو د دې اصلي لامل د دې کورنۍ دي، هغه کورنۍ چې یعنی دا جنې او هلک چې د دې تهداب سم دی، د یعنی په خوښه واده کړی دی، دا د یو د بل د تحصیل د لحاظه، د اقتصاد د لحاظه، تربیه د لحاظه د یو بل سره برابر دي، د دې ماشومان هم سم راغلي دي. هغه کورنۍ چې دوی لکه د مور پلار په تاوتریخوالي سره د ژوند تیر کړی دی، حتی د هغو په اولادونو یې دا تاثیر کړی دی چې د هغو زړه کې عقده پاتې ده. هغو هلک چې کومې جنۍ سره واده کړی دی، د هغو ژوند سم نه دی چې زما پلار دغه کار کړی دی، زما مور دغه سختي تیره کړې ده، ته به دا سختي تیروې چې اصلا هغه امکان نه لري. یا به دا هلک د جنۍ ته دا وایي چې زما مور پلار دا سختي تیره کړې ده، ته به یې تیروې. یا به دا جنۍ هلک ته وایي چې زما مور پلار داسې ژوند کړی دی، په دې شرایطو په دې سختي ته به دا تیروې. چې د دوی زیان د کورنۍ او د دوه قومونو دا د مشترک ژوند دا خو بیخي پرېږده چې جامعې ته رسېږي. نو بیا هم چې دا یوه اسلامي طریقه ده، اسلام د جنۍ ته حق ورکړی دی چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي نو دا باید یو بل سره کینی، البته د کورنیو په وړاندې دا یو بل سره خبرې وکړي، یو بل خصوصیات پوښتنه وکړي. او البته دا خو په اسلام کې چې دا جنۍ دا اوه صفات ولري، د اقتصاد لحاظ، د ښایست لحاظ، چې دا باید مسلمانه وي، دا باید دینداره وي، اقتصاد د دې سم وي، دا باید ښه روزل شوي وي، په دې شرایطو برابره یوه جنۍ وي. نو هلک هم چنان خو متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې دې ته هېڅ توجه نه ده شوې. نو او ډېره اساسي موضوع چیرته ده چې کله یوه جنۍ کوژده کېږي نو دې ته پوښتنه کوي، ورته وایي چې دغه رشته راغلې ده ستا قبوله ده که نه، نو دا مجبور او مکلفه ده چې ورته وي هو. که چیرې د جنۍ وایي چې نه، نو په دې پورې سل خبرې کېږي، په دې پورې تهمتونه کېږي چې آیا دا یعنی بل چا سره اړیکه لري، یا په سپک نظر دی ته کتل کیږي چې څنګه زموږ دا رشته خوښه ده، دا راغلل او ته څنګه ویل چې نه. نو هر څنګه چې وي دا جنۍ دا مجبوره مکلفه ده چې یعنی هره رشته چې وي چې د هلک بې سواده وي، که دا یعنی ښه هلک نه وي، بد عمله وي، خو چې د کورنۍ ته راغی نو باید ورته ووایي دا زما قبول دی. او که قبول نه کوي چې دا بل چا سره رابطه لري، دا ښه جنۍ نه ده، نو سل خبرې دې پسې کېږي. زموږ داسې یوه جامعه ده چې د ټولو نه مې خواهش دا دی چې دې موضوع ته ډېره توجه وکړي، د خپلو اولادونو ژوندونه خراب نه کړي. دا ډېره اساسي او مهمه موضوع ده، د ژوند موضوع ده. بیا مې د کورنیو نه هیله دا ده چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، د خپلې لور نه، د خپل زوی نه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو دا رشته قبوله ده او که نه.
بلې ډېره مننه آغلی خورم. آغلی صافیت، ستاسو رابطه له موږ سره مخکې قطع سوه. زه به اول ستاسو څخه پوښتنه وکړم، بیا به آغلی داودزی تاسو ته راسم، چون د آغلی صافی خبره په نیمای کې پاتې سوه. آغلی صافی، تاسو تر دغه ځایه پورې موږ ستاسو خبرې واورېدلې چې تاسو ویل چې ناوړه دودونه د دې لامل کېږي چې په افغانستان غوندې ټولنه کې طلاق ته په بده سترګه وکتل سي، او ښځې چې طلاق اخلي هغوی نسي کولای چې خپل ژوند بیا مخ ته بوزي، ځکه چې د اقتصادي ستونزو سره مخ مخ کېږي، او همداراز ټولنه ورپورې د بد نظر ورته کوي. که تاسو نور څه ویل غواړئ په دغه برخه کې مهرباني وکړئ.
زه غواړم نو اضافه کوم چې طلاق یو یعنی یو منفی عمل نه دی. څه د ښځې د خوانه تقاضا وشي څه د نارینه ده. دوه انسانان کولی شي، دوه ډېر شریف انسانان کولی شي یو بل سره جوړ نه شي. یعنی دا خبره نه ده چې خدای نه خواسته همیشه طلاق د بدو خلکو کار دی. دا خبر باید بالکل د سره بیرته کړو. اوس که موږ د اروپایي غربي ټولنه کې ګورو، متاسفانه طلاق ډېر زیات دی. دلیل یې دا نه دی چې دوی ټول یعنی ښه کار کوي، دا نه دی. دوی هم خپل مشکلات لري، یو بل سره جوړ نه راځي او ډېر په اسانۍ سره یو بل نه بېلېږي. ځکه بېلېږي دوی په اسانۍ سره او څوک ورته څه نه وایي. اول دا چې د دوی یو حق دی چې یو د ژوند کې یو لیکي، دا ژوند دا حق باید هر څوک خپله ولري او بل چاته باید ضرور نه دی چې د هغې په دې حق کې مداخله وکړي چې ته طلاق مه اخله یا طلاق واخله. دوم خبره چې دلته اسانه نه ده، یعنی پرمختللې ټولنه کې اسانه خبره شده چې طلاق یعنی زر اخیستل کېږي. دلیل یې دا دی چې ښځې یا نارینه هر یو یو بل ته ډېرې وابستنه دي، یعنی ډېر ضرورت نه لري. په افغانستان کې دا مثبت دی. زه څوک نه تشویقوم په افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې باید حتماً طلاق ډېر ساده خبر رسېږي، نه. ولې چې افغانستان کې اول د ښځې ژوند تضمین نه دی. که یوه ښځه طلاق شي، نه هغه اجتماعي مسؤلیت لري، نه هغه اقتصادي مسؤلیت لري، او نه هغه حتی ټولنیز مسؤلیت نه ده. اول خو ټولنه ورباندې د هغه د ناوړو فکرونو د لامله پرې څه تورونه لګوي چې هغه بېچاره مجبوره ده چې ځان خوشحاله نه وشي چې زر طلاق شي. دوم دا چې هغه اقتصادي میزان وابسته ده، یعنې یو څوک باید هغې ته ډوډۍ ورکړي وخت چې طلاق شي. حکومت اطراف خصوصا کلي حکومت هغه د ښځو امن کورونه یې ورنه بېرته اخیستي، یعنې ښځه دوغونه ځای نه لري قربان. هر مصیبت راځي باید تحمل یې کړي، بغیر د هغې نه یو مرجع مشته چې هغې ته مراجعه وکړي. د ښځو وزارت چې یو وزارت دی چې اقلا ښځې کولی شي هلته لاړ شي، خپل غمونه خپل مشکلات هغې سره یعنی شریک کړي. متاسفانه هغه وزارت هغه یوازینی وزارت هم د ښځو مختار شوی دی. د ښځو مرکزونه هغه مرکزونه چې ښځو ته پوهاوی ورکوو، یا همغه د قانوني حقوق ورته تشریح کول، یا دا چې ترې دفاع کول، هغه مرکزونه هم تړل شوي دي. یعنې په دغسې یو ټولنه کې یوه ښځه باید څه وکړي؟ زه ورته فکر کوم چې بېرته بهترین ځای دی چې همغه غمونه چې ورباندې راځي هغه تحمل وکړي. بغیر د هغې نه هغه هېڅ لاره نه لري. ته چې ګورې په کلو کې مراجعه کوي ملک ته، یا نه پوهېږم د کلي مشر ته، هغه کلي مشر یعنې د هغه یو ښځې غږ اوري. هغه ښځه چې هغه هېڅ په هغه کلي کې کوم مثبت اثر یا د هغې اثر لیدل کېږي نه، معلومدار د هغې میرې که کوم څوک اوسېږي هلته هغې خبره کګوي، اما د ښځې خبرې ته څوک غوږ نیسي. هغه مراجع چې ښځه ورته باید مراجعه وکړي، متاسفانه د ښځو په مخ هغه فعلي شرایطو کې تړل شوي دي. ښځو ته اول پاتې دی چې هغه تحمل دی چې باید تحمل یې کړي. یعنې فکر وکړي چې د ټولو رنجو سره د ټولو مصیبتونو سره ښځه باید د دې خاطر تحمل وکړي چې د یو خوانه د ټولنې د ټولنه کې هغه نه منل شوې خبر ده، بل خوانه متاسفانه حکومت ورباندې داسې فشار راوړي چې هغه هېڅ یو مرجع نه شته چې هغې ته مراجعه وکړي او هغې سره کومک وشي. درېیم مصیبت د حکومت د خوانه دا دی چې هغه دونه بدبخته دی چې خپل دوری ځان ته نشي پیدا کولی. هغه ښځې خو ټولو ښځو باندې غږېږي نه، معلومدار منګه اتیا فیصد ښځې زیاتره ده، اتیا زیاتره نوي فیصد وایي چې متاسفانه چې هغه جمهوریت وخت کې هم هغه احتیاج وي، خپل د کورنۍ احتیاج وي. اما یو څو خلکو چې رایق شوي وو، د امید ورته پیدا شوي، هغې باندې لارې وتړل شي. نو دا طلاق مسله په اجتماعي په افغانستان په ټولنو کې باید موږ مقایسه هېڅ وخت پرمختللو هېوادو د طلاق د دودو سره ونه کړو، ولې چې هلته ورته ضمانت موجود دی. یو ښځه طلاق اخلي، افغانستان کې اولین کار چې نه کوي هغې ماشومان ته نه اخلي. انته څه فکر کوي؟ یو مور خپل په هیڅ قیمت خپل ماشومان لري کېدل تحملولای نه شي. یعنی دا مصیبتونه موږ ته خو یا قانون دی یا شریعت دی یا هر څه شته، یعنی دا مصیبت کې مصیبت دی. یعنی د ښځې طلاق کېدل په افغانستان کې ښځه نه آرامي. اول دا چې هغه واړه کم کې ماشومان ترې واخلي، د مور مینه دغه ماشومان بیا داسې یو بد دود لري چې دښمني سره طلاق د دښمني سره یوځای کېږي، چې بغیر د دې چې هغه ښځه طلاق کېږي آزادېږي او سره یو دښمن هم ډېرېږي. حتی ماشومانو ته داسې تربیه ورکول کېږي چې خپل مور سره خبرې ونه کړي. تاسې فکر وکړئ چې ښځه په کوم قیمت باندې باید افغانستان کې حاضر شي طلاق واخلي؟ معلومدار معمولا هم خپله ښځه نه حاضرېږي طلاق واخلي، که څه هر غم تېره شي. بغیر د دې چې ډېر خاص مسایل پېښېږي چې ډېر زیات تاوتریخوالی د کچه پورته شي که کومه ښځه حاضر شي طلاق واخلي. یعنې د طلاق مسله په افغانستان کې نه یوازې اجتماعي مسله ده انداسي او اقتصادي بحران سره مخ کیږي مالدار سياسي پښتواني خزانه لري د ټول مصیبتونو یو ځکیږي او هغه پوج د طلاق ټول په خځو باندې اوري د ماشومان اخیستل مثلا نظارت د ماشومان د څه ګوښ چې د وکلنینو نه کلنینو شروع کیږي یو مور چې دی او لور خپل په وکلنۍ کې یا خپل په ځکلانی کې د لاسورتي یو ځل په وکلنۍ کې خپل ځانه بیلې دا د افغانه خبرنه دی افغاني ښځې ته یو شی یو مسلمانې ښځې او متاسفانه دا راځي او قانون دې چور سره باید چلانو شي او ما څه کیږي د هیڅ په فرانسې ځان په فرانسې کې طلاق لږ دی نسبت په چې ښه ټولو نه کې دلیل دا دی چې ډېر چانس نه لري ښځې طلاق بیا مهم شو خمس سنه نه ده هیڅ کورنۍ ته د خدای طریقه نه ولر را مختلف شي چې مجبور کړه طلاق شي اما که ضرورت سیږي که مثلا یو ښځه دونه بدبخته وسیږي چې سبا ته دیګه پورې جاري بهتره دی چې خپل لار خپل مېرمن نه بیلې
مننه ډیره اغلی صفی بله ډیره مننه اغلی داودزی استاس څخه به په دې برخه کې پښتنه وکم تاسو واوریدل چې اغلی صفی د خپل خبرو په جریان کې ویل چې طلاق د شذ په ګټه نه دی په افغان ټولنه کې او دا مجبور ده چې هر ډول ظلم وغالي ځکه چې دا طلاق واخلي یا طلاق واقع کړي نو د دې ژوند به نور هم خراب سي او راتلونکي به شنوي ځکه چې د دوی په نظر یو شمیر داسې لاملونه ستا چې لکه د دوی څخه د شودو څخه کوچنیان اخیستل کیږي د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي هم او دوی نور داسې مارجنل لري چې دوی حالته شکایت ثبت کړي یا دوی مرسته وغواړي ستاسو څخه به زما پښتنه دغه وي اغلی داودزی چې د شتي د عدالت ترلاسه کولو پر مهال په افغانستان غونډې ټولنه کې لڅ ډول خندونو سره مخامخ کیږي اغلی داودزی تاسو ته زما ژغ درځي
بله
زه ستاسو غږ لرم بله زما پښتنه ته و چې په افغانستان کې شذې د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لڅ ډول خندونو سره مخامخ کیږي تر هغه پورې چې تاسو لیدل دي
څرنګه چې اکثریت مسایل ته صفی صاحب خور اشاره وکړله افغانی ټولنه کې اته ښځه د خاوند طرفه هم طلاق کیږي بیا هم دې ته نه وځي چې حقوق نه ورکول کیږي بلکې په ډیره سپک سترګه ورته کتل کیږي او بل موضوع چې تاسو سوال وکړ چې د عدلي او قضایي بخشو کې څنګه کولای شي خپل حق ترلاسه کړي البته متاسفانه نا باید ویم چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلو کې هم چې تر یو اندازې پورې ښځو خپل ازادي نسبی درلودله عملته هم اداري فساد او په قضایي اداراتو کې فساد سبب دې شوی چې ښځو دغه موضوع ته اصلا زړه نه ښه کو په دې دلیل باندې چې کله به چې دوی د سیاترین فشار لاندې راغلي یا د مشکلات سره به مخامخ شوي او دوی به د دې تصمیم ونیوي چې د خپل خاوند نه طلاق واخلي نو په اداراتو کې به البته چون اکثرا د نارینه او تعداد زیات و دوی ته په سپکه سترګه کتل کیدل حتی د دوی نه ناوړه توقعګانې کیدلې همداسې کرا شو د هغې نه ټیټ چې د کلو موضوع وله نو کله چې نارینه به په هره سطحه او سویه و هغه سره مشکلات ډېر نه و مخز د په نه واز د چ په بد سترګه کتل کیدل کچی دی او خزای او سزوانه و یا حسینه و نو د دینه باندې ډیره ناوړې توقعګانې کیدلې چې دا ناوړې توقعګانې سبب د دې کیدی چې خزه هغه بدبختی ژوند ته بیا ترجیح ورکوله اما نه د سی وضعیت ته نو فلی شرایطو کې هم خزه باید وای چې هیڅ نو مسؤلیت نه لري ځکه چې نن ورځ زه اصلا د دې جرأت نشي کولای چې ادنی او قضایي صحوت لاړ شي دوی د خپل حق وغوښتنه وکړي او یا دوی هغه واقعي مشکلات چې دوی ورسره مخامخ دي دغه هغه بیان کړي او دغه غوښتنه وکړي ځکه موږ نن ورځ په افغانستان کې په دې تاسف سره دا وایم چې د سیو مرجع نه لرو چې هغه ته خزه مراجعه وکړي ځکه د خزه قضایي مسایلو کې موږ په ځکه په دې سره ارګانونه نه هادونه ولرو چې البته د دوی مخاطب خزي څو چې خزه وکړي شي او خزه درکي او د دوی پروسی پر مخبوزي چې نن ورځ موږ اته یو مدافع وکیل د خزه د فار نه لرو او بل دا چې د مملکت وضعیت سبب دې شوی دی چې ښځو نه دغه توانایي او جرأت اخیستل شوی دی. اما بیا هم که چیرې دغه تصمیم د نارینه وو د خوانه نیول کېږي، نو نارینه په ډېره سادګۍ باندې کولی شي چې هم طلاق وکړي او هم په اکثریت قضایو کې حتی د دوی هغه حق چې مهر دی هغه هم متاسفانه نه ورکوي او ښځې هم داسې امکانات نه لري چې دوی خپل غږ پورته کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اورېدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی پای تر سیږي. لخپلو درې سرو میلمنو اغلی لطیفه خورم، اغلی ګلالی صافی او اغلی فروزان داوزی څخه ډیره مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو